यू 360 में 2023 में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में सरमायाकारी में कमी क्यों हुई, और क्या आम इंतखाबात के बाद बनने वाली हुकूमत इस शोबे की तरक्की में रुकावटों को दूर कर पाएगी, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से पाकिस्तानियों को बहुत सी उम्मीदें हैं। तवक्को की जा रही है कि इससे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम दूर होगा और मईशत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। दूसरे शोबों की तरह मुल्क का स्टार्टअप्स का शोबा भी हालात साजगार होने की उम्मीद में है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के निगरान वजीर उमर सैफ ने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स के लिए हाल ही में 2 अरब रुपए की सालाना सरमायाकारी का ऐलान किया है। महंगाई, मुल्की कर्जों के बोझ और मुल्क चलाने के लिए जरूरी IMF से मुजाकरात जैसे बड़े चैलेंजेस के होते हुए क्या इंतखाबात के बाद पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की उम्मीदें पूरी हो सकेंगी, आज के प्रोग्राम में हम इसी का जायजा लेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हमारी वेबसाइट पे, क्या चीज़ है आज जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है। पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात के बारे में बहुत सी खबरें और उन पर तज़िये आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर भी पढ़ सकते हैं। इतवार के रोज उर्दन में अमेरिका के टॉवर 22 नामी एक फौजी अड्डे पर किए गए ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फौजी अहलकार हलाक और 34 जख्मी हुए हैं। टॉवर 22 नामी फौजी अड्डा जिस जगह कायम है, यहां उर्दन, इराक और शाम की सरहदें मिलती हैं और इसीलिए यह स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है। सदर बाइडन ने इस हमले का जिम्मेदार ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रोहों को करार दिया है, जबकि ईरान ने इस इल्जाम की तरदीद की है। सदर बाइडन ने कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ब्रीफिंग के बाद अपने एक ट्वीट में कहा कि हम तमाम जिम्मेदारों को अपनी पसंद के वक्त और तरीके के मुताबिक जवाब देंगे। 7 अक्टूबर को इसराइल और हमास की जंग के आगाज के बाद से अब तक मशरक़ वस्ती में अमरीकी तनसीबात पर कम अज़ कम 150 हमले हो चुके हैं। अमरीका के मुताबिक ये हमले इराक और शाम में मुतहरक ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंद ग्रोहों ने किए हैं, लेकिन ये पहली बार है कि ऐसी किसी हमले में अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं। इस सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं सिक्योरिटी उमूर के तज्जियाकार कामरान बुखारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बाइडन इंतजामिया के लिए चैलेंज तो है इस हमले का जवाब भी दिया जाए और लड़ाई को मजीद फैलने भी ना दिया जाए, क्या ऑप्शंस हैं अमरीका के पास?
इस किस्म की सूरत हाल है कि इस वक्त जो है अगर जवाब ना दिया जाए तो ईरान को इम्बोल्डन करने वाली बात है, वो मजीद जो है कार्रवाई करेगा। जैसे हम देखते आ रहे हैं 7 अक्टूबर के हमले से शुरू हो जाइए, हूतियों के जो हमले हैं उन पे जाना चले जाइए, और फिर आपको जो अमरीकी अड्डे के ऊपर जो हमला हुआ है इसने तो जो है वो एक तरह से रेड लाइन क्रॉस कर दी है। तो अब ये है कि अब बहुत प्रेशर में है, आई मीन इलेक्शन का भी सर पर है बाइडन इंतजामिया के लिए, डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है जो फ्यूचर है और सदर बाइडन का अपना पोलिटिकल फ्यूचर इज एट स्टेक, सो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डू समथिंग।
लेकिन आपने जिस तरह से मेंशन किया कि बाइडन इंतजामिया पे कुछ हलकों की जानिब से दबाव भी है ईरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई की जाए, इस हवाले से भी हम मीडिया में देख रहे हैं। उसके अलावा आपने जिस तरह से सदारती इंतखाबात का हवाला दिया इस साल वो भी है, तो सदर तो नहीं चाहेंगे कि ईरान मशरक़ वस्ती में अबनाए होमर्स को बहरी जहाजों के लिए बंद कर दे क्योंकि अमरीकी मईशत पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा उसका, तो सदर बाइडन के लिए फैसला करना कितना मुश्किल है, क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से ये फैसला हो सकता है आने वाले दिनों के लिए?
हमला जो है वो किस तरह का जवाबी कार्रवाई किस तरह की जाए, अब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो ये है कि आप जो ये ग्रो हैं जो प्रॉक्सीज हैं इनको टारगेट करें, तो इसमें फिर ये है कि शिया मिलिशियाज इन इराक हैं उन पर वो भी हैं उनको भी निशाना लगाया जाए, हूतियों के ऊपर पहले से हमले हो रहे हैं, क्या हिजबुल्ला को भी इसमें शामिल किया जाएगा। मसला ये है कि ये सब कुछ हो रहा है लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है, ईरान बाज नहीं आ रहा, वो किया जा रहा है अपनी कार्रवाई, तो ऐसा क्या किया जाए जिससे ईरान को जो है कॉस्ट का एहसास हो कि भाई अगर ये करते रहोगे तो नुकसान होगा, लेकिन ये कहीं ये मामला हाथ से ना निकल जाए, ये जंग इतनी फैल जाए कि लेने के देने पड़ जाए। जैसे मैंने अर्ज किया इलेक्शन ईयर है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट कनंड्रम जो बाइडन इंतजामिया के सामने है।
तो क्या अमरीकी हुकूमत अमली हो सकती है फिर अमरीकी इंतजामिया की, क्योंकि आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर इन्हीं प्रॉक्सीज को निशाना बनाया जाता है और ईरान के हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया है अमरीका ने इससे पहले भी, तो उसके बाद से अभी तक ये हमले रुके तो नहीं है, तो क्या हुकूमत अमली ले सकता है अमरीका फिर?
जिस वक्त कासिम सुलेमानी को ہلاک کیا گیا تھا وہ ایران پہ براہ راست حملہ نہیں تھا, لیکن ایک ایرانی جو ہے سینئر جنرل کو عراق میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, آسان نہیں ہوتے ان کو, مطلب جو ہے یو ہیو ٹو ہیو دی انٹیلیجنس ٹو ڈو دیز کائنڈ آف آپریشنز. تو مجھے لگتا ہے کہ ایرانی ایسٹس جو ہیں جو ایران سے منسلک ہیں ان کے پراکسی سے ہٹ کے ان کو نشانہ بنایا جائے گا, لیکن ایران کے اندر شاید جو ہے ٹارگٹنگ نہ کی جائے. وہ ابھی جسے کہتے ہیں نا برج کراس کرنے کی, مجھے نہیں لگتا کہ ایپیٹائٹ ہے بائیڈن انتظامیہ میں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ایران کے کن اساسوں پہ جو ہے نا حملہ ہوتا ہے, ان کے کن عہدیداروں پہ جو ہے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کیا وہ انٹیلیجنس ہے کہ سیریا میں وہ کہاں پر ہیں اور عراق میں کہاں پر ہیں یا کسی اور جگہ پر وہ کہاں پر ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو خلیج فارس کے اندر, پرشین گلف کے اندر جو ایرانین نیول ایسٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے کہ 80 کے دہائی میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہ کچھ بیچ کے آپشنز ہیں جس میں آپ براہ راست ایران پہ حملہ نہیں کرتے اور جو پراکسیز ہیں ان کے اوپر جو ہے بس تھوڑی سی مزید پریشر نہیں ڈالتے, کیونکہ دیٹس ٹو لٹل اینڈ دی ادر سائیڈ از ٹو مچ.
تھینک یو کامران, بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور اس حوالے سے آپ ہمیں تجزیہ جو دے رہے تھے کہ امریکہ کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کس طرح سے یہ آگے چل کے الیکشن ایئر میں یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے.
کیا پاکستان کے نوجوان آنے والے انتخابات کے بارے میں پرجوش ہیں؟ کیا وہ اس بار ووٹ ڈالنے میں دلچسپی رکھتے ہیں؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ نئے انتخابات آزادانہ اور شفاف ہوں گے؟ اگر انتخابات میں میڈلنگ ہوتی ہے تو کس ادارے کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ نوجوانوں کے لیے پارٹی اہم ہے یا امیدوار؟ کتنے نوجوان اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جسے انہوں نے پچھلی بار دیا تھا؟ نوجوان اپنے ووٹ کے ذریعے کن مسائل کا حل چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو پاکستان کے کس ادارے پر سب سے زیادہ اعتماد ہے؟ ایسے ہی سوالوں کے جواب لے کر جلد آ رہا ہے وائس آف امریکہ کا یوتھ سروے, جو دے گا نئی معلومات اور کچھ ایسے سرپرائزز جو عام تاثر کو چیلنج کرتے ہیں.
اب چلتے ہیں شو کے مرکزی موضوع کی طرف, جس کا ہم شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اسی ماہ کے شروع میں 2 ارب روپے کے اسٹارٹ اپ فنڈ کا اجرا کیا ہے, جس کے تحت پاکستانی اسٹارٹ اپس کو 70% فنڈنگ جمع کرنی ہوگی جبکہ 30% سرمایہ کاری اس فنڈ سے کی جائے گی. نگراں وزیر عمر سیف کے مطابق گزشتہ 4 سالوں میں پاکستانی اسٹارٹ اپس میں تقریباً 80 کروڑ ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے. ان کے مطابق ملک میں 8 نیشنل انکیوبیشن سینٹرز اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں اس وقت 4,000 سے زیادہ سٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں. 8 فروری کے انتخابات سے ایک توقع یہ بھی ہے کہ ان کے نتیجے میں بننے والی حکومت سے ملک میں استحکام آئے گا, جس سے مقامی سٹارٹ اپس کے لیے بہتر اور مزید مواقع پیدا ہوں گے. کیا یہ امید پوری ہوگی؟ آج اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں, لیکن سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں لاہور اور ملواتے ہیں شعیب ارشد سے, جنہیں 2 سٹارٹ اپس میں ناکامی کے بعد تیسرے سٹارٹ اپ میں کامیابی ملی. پہلے ہی سال میں 1 کروڑ سے زائد کا ریونیو بنانے والے شعیب کو سٹارٹ اپس کی دنیا میں قدم جمانے کے لیے کیا مشکلات برداشت کرنا پڑی؟ سمن خان نے انہی سے جاننے کی کوشش کی.
یہ کہانی ہے شعیب ارشد کی, جو 1 سال میں 1 کروڑ کی آمدنی پیدا کرنے والے سٹارٹ اپ کاپی پینسل ڈاٹ پی کے بانی ہیں. سکولوں کو سٹیشنری فراہم کرنے والا یہ آن لائن بزنس 2021 میں 2 لوگوں کی ٹیم سے شروع ہوا, جو اب 20 لوگوں پر مشتمل ہے.
We have 2 warehouses, one in Lahore and one in Faisalabad. We are handling around 700-800 orders a month, jo ki sirf online hai. And other than that, hum B2B, jo direct supplies to the organizations hai, wo bhi hamari chal rahi hai.
لیکن شعیب ارشد کی کہانی صرف یہیں سے شروع نہیں ہوتی. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں 14 سال کا تجربہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 2015 میں آن لائن گروسری اور اس کے بعد ریپلیکا کپڑوں کے کاروبار کو ٹرائی کیا, لیکن دونوں میں ہی کامیابی نہ ملی.
جو 2 سٹارٹ اپس ہم نے لیے, اس میں جو ویکنیسز ہم نے دیکھی, اس میں سب سے پہلے میں ہمیں ٹرسٹ فیکٹر تھا, ریچبلٹی اور نیٹورکنگ ہم سے نہیں ہو پا رہی تھی ٹو دا ڈیسیجن میکر بیکاز وی ور نیو. اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ سیٹ بیک ملا اس کا. ہمیں سیکنڈ وینچر کے اندر ہمیں پرابلم لیگیلٹیز کا تھا, وی ور ناٹ اویئر کہ کیا پیپر ورک انوالو ہوگا, کس طرح اس کو کوپ اپ کرنا ہے, کس طرح لیگیلٹیز کو لے کے, رجسٹریشنز کو لے کے, این ٹی اینز کو لے کے چلنا پڑے گا اگر فنڈنگز اور رجسٹریشنز اور فنڈنگز کی طرف جانا ہے, اور اپنے آپ کو اگر آئی پی او پہ لے کے جانا ہے تو کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی.
स्टार्टअप शुरू करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं, यही जानने के लिए हमने एक और ऐसे स्टार्टअप से बात की जो मार्केट में कदम रखने को तो तैयार है लेकिन बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात की तलाश में है जो शायद मुस्तकबिल में उनके आड़े आ सकते हैं।
कंपनी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आती है, देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट जहाँ पे आप जाके आपको पता लग जाएगा व्हाट इज़ द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू रजिस्टर कंपनी। इफ ये दैट आई पर्सनली हैव इसके क्या ये इतना आसान है कि मैं खुद भी कर लूँ या इतना मुश्किल है कि मुझे किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दे के काम करवाना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ा जो कंसर्न होता है अर्ली स्टेज फाउंडर्स को कि क्या वो कंपनी रजिस्टर करते हुए कोई ऐसी गलती ना कर दें जो लेटर ऑन VCs या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको उस पे पॉइंट आउट करके बाद में उनके साथ काम करना ना पसंद करें।
इधर स्टार्टअप की दुनिया में तीसरी बार एक नए आइडिया के साथ तन्हा किस्मत आजमाने की बजाय श्वेब ने एक इंक्यूबेटर में अप्लाई करने का सोचा। इंक्यूबेटर्स ऐसे इदारों और प्रोग्राम्स को कहा जाता है जो नए बिजनेस आइडियाज को मार्केट में अपने कदम जमाने के लिए माहिराना रहनुमाई देते हैं। प्लान 9 पाकिस्तान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड का एक इंक्यूबेटर प्रोग्राम है। 700 स्टार्टअप से मुकाबला करके श्वेब पाकिस्तान प्लान 9 के पहले 5 स्टार्टअप में जगह बनाने में कामयाब हो गए और यहाँ से उनके वेंचर को एक नई शनाख्त एक नया चेहरा मिला।
PITB जैसा प्लेटफॉर्म और जब उनकी तरफ से वो ईमेल्स और वो प्रपोजल्स जाते थे तो वो एक ट्रस्ट डिफरेंट ही इम्पैक्ट करता था टू दी एंड यूजर्स। हमें भी स्टार्टिंग में यही लगा कि रजिस्ट्रेशन इज एवरीथिंग, अब हो गई है तो वी आर इन सेफ हैंड्स नाउ, बट इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। जो नेक्स्ट हमारा सबसे क्रिटिकल पॉइंट था वो था कॉन्ट्रैक्ट्स का, उसको हम किस तरह लीगल कर सकते हैं, किस तरह हमने उसको MOUs के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर लेके आना है। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर लीगल टीम। अच्छा, आपने अगर एक वेंडर को भी ऑनबोर्ड करना है जिसे परचेजिंग करनी है तो उसके साथ क्या MOU साइन होना चाहिए, अगर आपने किसी इंस्टीट्यूट को लेके आना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपके MOUs और कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे साइन होंगे और ये कब तक चलेगा, क्या उसके अंदर पॉइंट्स हैं, उनके पर्क्स क्या हैं, हमारे पर्क्स क्या हैं।
श्वेब को तो अपने सवालात के जवाब इंक्यूबेटर की मदद से बहुत हद तक मिल चुके हैं लेकिन अहमद नवाज अब भी कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर बिजनेस के कानूनी मामलात को अपने तय ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फैसल कामरान इस वक्त हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि स्टार्टअप्स में पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। बहुत शुक्रिया फैसल हमें ज्वाइन करने का। 2023 में इससे पहले के दो सालों के मुकाबले में स्टार्टअप्स में होने वाली सरमायाकारी में कमी आई है, क्या वजह समझते हैं आप इसकी?
थैंक यू असद। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो स्टार्टअप होता है आपका, इसमें आपकी की चीजें कौन सी होती हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आइडिया, आप किस आइडिया पे काम करते हैं। सेकंड थिंग इसकी मार्केट डायनामिक्स। थर्ड थिंग इज योर टारगेट ऑडियंस। तो नॉर्मली हमारे पास जब हम स्टार्टअप्स करने की कोशिश करते हैं हमारी यूथ, तो वो इन चीजों में कुछ सिंपली वो जो डेवलप मार्केट्स होती हैं उनको वो फॉलो करती है, उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करती हैं। लेकिन वो हमारे पास जो पेन पॉइंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करने में कई दफा स्ट्रगल करते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो स्टार्टअप्स हैं उनका एक जो फेलियर रेट है वो ज्यादा होता है। अब पर्टिकुलरली हम आपके क्वेश्चन में 2023 में हम एक डिक्लाइन आया है क्योंकि एक तो एक ओवरऑल अनसर्टेनिटी हमारे कंट्री में, तो बहुत सारी जो पॉलिटिकल एक सिचुएशन थी इसमें भी आपको लोगों को थोड़ा सा आपको उनका जो कॉन्फिडेंस था वो लो हुआ। लेकिन इन जनरल जो ओवरऑल जो दुनिया में अगर मैं देखूं तो स्टार्टअप्स में एक रेवोल्यूशन आया है। आप जनरेटिव AI की बात करें, आप नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो पूरी डायमेंशन चेंज हो गई हैं जिसमें फंडिंग के मैकेनिज्म, स्टार्टअप्स के आइडियाज के मैकेनिज्म, पेन पॉइंट्स के आइडेंटिफाई करने के मैकेनिज्म सारे चेंज हुए हैं।
तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया 2 अरब का सालाना फंड जो अनाउंस किया है IT मिनिस्ट्री ने जो किया है, किस हद तक मदद कर पाएगा स्टार्टअप के शोबे को?
मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है लेकिन अब एक्चुअल जो इसमें की चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट किस तरह से करते हैं, हम किन स्टार्टअप्स को लेके आते हैं और क्या हम सिंपल इनक्यूबेटर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन क्या हम उनको इसी तरह कंपटीशन करवाएंगे कि यू कम विद आइडिया। आई नो दिस इज ग्रेट कि अगर एक फाउंडर है वो अपने आइडिया से आए एंड देन ही लिव्स एंड ब्रीथ विद इन दिस आइडिया, लेकिन मेरा ख्याल ये कि गवर्नमेंट को इससे थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा। हम हमेशा एक स्टार्टअप क्या होता है, एक पेन पॉइंट को हल करता है ना, तो हमारे पास अगर आप गवर्नमेंट को देखें तो बेतहाशा पेन पॉइंट्स हैं हमारे पास। आप रेलवे को उठा रहे हैं, आप PAE को उठा लें, आप किसी भी डिपार्टमेंट को उठा लें, अगर उसमें एक सिंपल से पेन पॉइंट को भी आप उसको सॉल्व कर दें तो आप उस एक मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तानी की इकोनॉमी में आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शायद हमें इस ए फंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जिस स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं, कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन से पेन पॉइंट हम अपने लोगों तक, अपने यूथ तक उसको हम ऑफर करते हैं, क्योंकि अगर हम सिंपल सिर्फ इसीलिए करेंगे कि हमारे पास इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं तो शायद वो अकेला ना काफी होगा। हमें ओवरऑल इस आइडिया की रिफाइनमेंट के ऊपर, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के ऊपर, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, क्योंकि हमारे पास एक जनरली रेस होती है कि आप इंटरनेशनली फंडिंग की तरफ जाएं, उसमें कई लोग सिर्फ फंडिंग के लिए वो अपनी स्टार्टअप को करते हैं, और मेरी जो रिकमेंडेशन होती है तो आप फंडिंग के लिए ना करें, बल्कि आप किसी पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए करें। हाई पेन पॉइंट आपका आपकी लोकल मार्केट में है या दुनिया में कहीं पे है? दुनिया में डेफिनेटली आपका कंपटीशन ज्यादा होता है, आपको बड़ी एक ब्रॉडर मार्केट को सामना करना पड़ता है। अगर आप लोकल मार्केट में करते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोकली रेलिवेंट, मे बी वो गवर्नमेंट की तरफ से आए विथ फंडिंग आए, आप उनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इसको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा।
तो पाकिस्तान में जो इकोसिस्टम है इस वक्त आईटी के शोबे में या बाकी स्टार्टअप्स के लिए, कितना हौसला अफजा है?
मेरा ख्याल हम अगर दो तीन इसके पार्ट्स हैं, पहला स्टाफ तो जो हमारे पास फॉर्म हैं मेरे ख्याल में बहुत ही हैं, जिसमें वो उनको है कि हम किस तरह से इसको एक इनक्यूबेट करके हम एक क्विक फिक्सेस है हमारी इकोनॉमी के लिए अगर हम अच्छे स्टार्टअप्स बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल दी कि आपके जो तीन चार मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं आपका आपका आइडिया, हमें लोगों को गाइड करने की जरूरत है। अभी लोग करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम शॉइड की एग्जांपल दे रहे थे, हम जो टिपिकल एग्जांपल हम ग्रोसरी की एग्जांपल ले लेते हैं, हम टिकटिंग एग्जांपल ले लेते हैं, लेकिन दुनिया थोड़ी सी चेंज हो रही है। आपको अगर देखें तो आप जनरली जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत सारे मसले मिसाइल आपके वैसे हल कर रही है। हमें वो प्रॉब्लम्स को लेकर तरफ आना है, पेन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है जो हम एज अ कंट्री फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने घर के मसाइल को हल करें ना, उसके बाद फिर हमने लोगों को ट्रेन करना है। हम लीगल की बात कर रहे थे, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे थे, कैसे अपने स्टार्टअप को लेकर चलना है। फिर उसके बाद सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे गवर्नमेंट को और फोकस करना चाहिए, वो कैश फ्लो, राइट ना? क्योंकि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, अगर हम लोकल मार्केट में काम करें तो शायद अनफॉर्चुनेटली पेमेंट्स का फ्लो उस तरह से नहीं होता जो आपका फॉरेन मार्केट्स में होता है, जिससे स्टार्टअप जो होती है वो बैडली स्ट्रगल करती हैं। और बहुत सारी स्टार्टअप जो है वो पुअर कैश फ्लो की वजह से, कि उनकी पेमेंट उन्होंने काम किया होता है, वो लेट आती है, दे विल डाई, ठीक है? तो ये हम इन जो बेसिक चीजें पे हमें अपने आप को एड्रेस करने की जरूरत है।
लेकिन इन बेसिक चीजों को कुछ हद तक आप समझते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर्स जो बने हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं, क्योंकि इस शोबे को जितने चैलेंजेस दरपेश हैं, आईटी में तो कुछ हद तक सपोर्ट मिल रही है, बाकी शोबों में किस तरह से मदद मिल सकती है?
बिल्कुल, इंक्यूबेशन जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एक लिमिटेड स्कोप है, ऑफ कोर्स उनके पास फंडिंग भी लिमिटेड होती है, गाइडेंस देती हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, इसमें तो डेफिनेटली वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कि आप अगर आप इसको स्टार्टअप की बात करें तो ये आईटी तक नहीं है, ये आप इन जनरल आप देखें तो आप कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो इसमें तो कोई भी बंदा आ सकता है। आप मेडिकल डोमेन से आ सकते हैं, हम लीगल पे आ सकते हैं। अभी अगर आप हार्वी को देखें तो जो एक एआई बेस्ड लीगल एक्सपर्ट है, लीगल सपोर्टिंग चैटबॉट है, तो दिस इज ह्यूज, एक यूनिकॉर्न है। तो इसमें आपको मल्टीपल डोमेन अपार्ट फ्रॉम आईटी भी इसमें आपको एंगेज करने की जरूरत है, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, उनको आगाही देने की जरूरत है कि आप एज अ इंडिविजुअल, एज अ टीम, एज अ इंस्टीट्यूशन हम इसको आगे लेके चलें।
राइट, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमारे साथ थे। और पाकिस्तान में स्टार्टअप्स किस तरह से इस वक्त ग्रो कर रहे हैं और खासतौर पर उनका पोटेंशियल कितना है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उस पर आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 सालों में फ्रीलांसर्स और छोटे सरमायाकारों और उनके स्टार्टअप्स में हमने इजाफा देखा है। इन स्टार्टअप्स की वजह से जहां पाकिस्तान को मुआशी मदद मिल रही है, वहीं कई ऐसे बिजनेस मॉडल्स ने लोगों के रोजगार में भी इजाफा किया है जो आमतौर पर मवाकों की कमी की वजह से मुश्किल नजर आता है। ऐसी ही एक कंपनी बाइकिया है जो इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कामयाबी से ऑपरेट कर रही है। इस कंपनी ने मुतवस्त तबके के ऐसे अफराद के रोजगार को एक नई राह दी है जिनकी जिंदगी का सबसे बड़ा असासा मोटर बाइक्स हैं। सिद्धा डार हमें बता रही हैं कि बाइकिया की ये दिलचस्प कहानी किस तरह से शुरू हुई।
आइडिया था कि बाइक्स भी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, इंटरनेट जो है फैलता जा रहा था और स्मार्टफोन को आप बाइक को मिला के इंटरनेट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर प्रोग्रेस। आजकल इंटरनेट का ज्यादातर इस्तेमाल तो तफरी के लिए होता है, चाहे लोग वीडियो देख रहे हैं कि न्यूज देख रहे हैं, तफरी है सारी है। लेकिन आप बाइक और इंटरनेट को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं रोजगार में इजाफा लाने के लिए? पहले तो लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान में ये नहीं चलेगा। अब जनरल आप पाकिस्तान में कोई भी चीज नई शुरू करनी चाहें तो वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान में नहीं हो सकता, कि जी इसका कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, पहले किसी ने किया नहीं है। तो आई थिंक आपको देखना चाहिए कि जी आप ये नहीं सोचना चाहिए कि जी पहले किसी ने किया कि नहीं किया, आपको ये सोचना चाहिए कि पहले किसी ने क्यों नहीं किया, यू नो क्या वजूहात हो सकते हैं जिसके तहत ये ना हुआ हो। तो जब आप उनको रिसर्च करेंगे अगर आपको कोई आंसर उसमें नहीं मिलता फिर वो एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमने सोचा तो 2016 के एंड में था, लेकिन काम जो सही नौबत पे शुरू हुआ था वो 2017 में हुआ था, तो भी काफ़ी साल हो गए जाहिर सी बात है। और हमें इतने साल लगे हैं, पहले तो अमेरिकन ऐप्स को कम्पीट करने में, फिर मिडल ईस्टर्न ऐप्स को कम्पीट करने में, और अब रूसी ऐप्स को कम्पीट करने में। कंपेटिटर्स तो हमारे सारे इंटरनेशनल हैं, लोकल तो कोई है नहीं, लेकिन अल्लाह का करना है कि बस अब हम ऐसे एक पॉइंट पे हैं जिसपे हम प्रॉफिटेबल हो गए। तो अब आगे यही प्लान है कि इसको हम जो है पाकिस्तान में दूसरे शहरों में भी फैलाएं और इसमें और कुछ सर्विसेज भी लेके आए। अभी जो दो कामयाब प्रोडक्ट है हमारे वो एक तो है बाइक पे सवारी और दूसरा है बाइक पे डिलीवरी। और इस साल हमने दो तीन और भी प्रोडक्ट्स लेके आए, लेकिन हम कार कैटेगरी भी हमने शुरू की है, तो भी कार रेंटल भी हम लेके आएंगे इस साल। शहर से शहर अगर आपने सफ़र करना हो वो भी हम ला रहे हैं, और डिलीवरी में भी हम कुछ और जो है जैसे छोटी सुजुकी होगी या शजोर होगी उसकी भी इंट्रोडक्शन ला रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें और बेहतरी होगी। महीने में तकरीबन को 65,000 लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे काम करें, लेकिन अगेन आप ये सोचें कि कोई भी फर्द या इंसान जो है जो कि बेरोजगार होता है या अपनी आमदन में इजाफा लाना चाहता है, काम पे आने जाने के टाइम पे वो बाइक को इस्तेमाल करना चाहता है ताकि रास्ते में कोई बुकिंग मिल जाए, तो वो हमारी ऐप इंस्टॉल कर सकता है। हमारी सबसे बड़ी जो चैलेंज रहा है वो यही रहा है कि हर साल कोई ना कोई बेवकूफ़ इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके जो है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स जलाता है और हमें कुचलने की कोशिश करता है। हम लोग रहें कंपटीशन में रहें और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि अपने मुल्क की चीज़ों को प्रमोट करें। प्रमोट करने का यही है कि बैरियर्स टू एंट्री क्रिएट करें फॉर इंटरनेशनल कंपनीज। और आप कहेंगे ये क्या आप अजीब बात करें, इंडिया ने यही किया है तो आज जाके उनकी अपनी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, चाइना ने यही किया है तो आज जाके चाइनीज कंपनियां खड़ी हुई हैं। तो आप अगर खड़ी नहीं होने देंगे लोकल कंपनियों को तो इंटरनेशनल कंपनियों ने आके आपको जो है वो जाहिर सी बात है अपने पैसे से पावर से कुचलना है। बाइकियां मेरे ख्याल में पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनियों में से है। क्यों? क्योंकि हम ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आ रहे हैं, लोगों की आमदन में इजाफा ला रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे कम ही कोई कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो कि इस मुल्क को ऊपर लेके आ रही हैं किसी न किसी तरह। मेरे ख्याल में अगले 10 साल में हमारा भी शामिल होगा उन ऐसी कंपनियों में जो कि इस मुल्क को आगे बढ़ा रही है।
इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی ښاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی ښاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی ښاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانیزي او د خپلې پخې فارونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
خبری ټولګه کې د طالبانو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو نرمښت د کړکیچ نړیواله ډله وایي چې گاونډي او د سیمې هیوادونه د خپل امنیت او اقتصادي ګټو لپاره د طالبانو سره په اړیکو کې دي. د پاکستان ټاکنې او د عمران خان سیاسي برخلیک، خوانه لمړی وزیر عمران خان په لس کال زندان محکوم شوه، عمومي ټاکنو ته وخت کم پاتې او د خان د ګوند سیاسي حضور محدود شوه. او پر سپین ماڼۍ د کانګرس فشارونه، د کانګرس غړي وایي ولسمشر بایدن دی په اردن کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو غچ واخلي. بایدن د ځواب ورکولو ژمنه کړې.
السلام علیکم، خراغلاست. نن سه شنبه د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. ساس کوربه ز احمد شکیبیم. په دې خبرونه کې ایوب خاورین د افغانستان په اړه د رونتیا د نړیوال سازمان د راپور جزئیات شریکوي، او په اسلام آباد کې د خپل همکار خدای نور ناصر سره د پاکستان د ټاکنو او د عمران خان د سیاسي برخلیک په اړه غوښتل. له دواړو څخه په مننه لمړی ځو افغانستان ته. د بهرن نړیوالې ډلې واکته د طالبانو د بیا رسیدلو وروسته د افغانستان او دغه هیواد د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د اړیکو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دا هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خپل امنیت او اقتصادي مسالو لپاره په اړیکو کې دي. په دې راپور کې لیکل شوی چې د بے باوري او د لویدیځو هیوادونو لخوا د بندیزونو لقبله سیمهیز تعامل محدود شوی دی.
د بهرن نړیوال ډلې په تازه راپور کې د طالبان لخوا د خپل حکومت د رسمیت پیژندلو د لټې د مسالې په ګډون سیمهیز امنیت د داعش او تحریک طالبان پاکستان یا جی ټی پی او نورو ترهګر ډلو د فعالیتونو څخه د سیمې هیوادونو ته په راولاړې شوې غوښونو او طالبان د حکومت لخوا د زینو انکشافي پروژو په اړه بحث کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د نړۍ اکثره هیوادونه د ښځو انجونو د حقونو څخه د طالبان حکومت د سرغړون له امله د غډل سره د اړیکو د پالو څخه ډډه کوي، د افغانستان شاوخوا ته پراته هیوادونه د خپل امنیتي اړتیاو د هوارولو او اقتصادي ثبات لپاره د طالبان سره په اړیکه کې دي. د بهرن د نړیوال ډل راپور په یو برخه کې راغلی چې طالبانو پر وړاندې د سیمې د هیوادونو پالیسۍ ډیر توپیر لري. د دې سره سره ټول په دې باور دي چې د رژیم سره اړیکې به اړینې وي، خو تر اوسه د هغوی تعامل په محدوده کچه کې دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د 2020 کال د اگست میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته د افغان مرمنو انجونو د حقونو څخه د طالبانو انکار او پر ښځو انجونو باندې د سختو ټولنیزو مقرراتو لګولو امانه لږ تر لږه د اوس لپاره د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو لخوا د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو فرصت له منځه وړی دی. د بهرن نړیوال ډله وایي چې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د نړیوال ترهګر ډلو د فعالیت څخه اندېښمن دي.
I think that there is friction between the Taliban.
زه فکر کوم چې د طالبانو او پاکستان د حکومتي ادارې ترمنځ اختلافات موجود دي. دا سرکاري چې د افغان طالبانو لخوا د پاکستانی طالبانو په ځپل کې پاتې راتل د دې اختلافاتو اصلي لامل دي. پاکستانی طالبان د پاکستان دننه بریدونه کوي، خو په ورته وخت کې دا سرکاري چې طالبان او پاکستانی ادارې پوهیږي چې دوی اړ دي چې له یو بل سره کار وکړي تر څو دوی وکړای شي چې بل اخر یو حل لاره راوباسي.
د بهرن نړیوال ډلې راپور په کابل کې د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت لخوا د افغانستان د سیمهیزه همکاري ابتکار ته نامه لاندې د جوړ شوې غونډې و ورزورسته خبر شوې ده. په کابل کې په دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسي، چین او ایران د ځنګور اساس ترڅنګ د هند، انډونیزیا او ترکیه په ګډون د یو شمېر غونډي هوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو برخه اخیستې و.
کانفرنس کې دا خبره په ډیر وضاحت سره استاد وکړه چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ باید افغانستان ته آزاد شي. ته د افغانانو حق ده، د افغانستان بانک پشتیبانه ده.
د طالبان حکومت پر افغانستان لنګ دی د نیم کلن واکمنه ورسته هم د جنونو او خزو د کار او تعلیم د بندیزونو او د بشري حقوقو سره غړون لکابله د نړیوال لخوا پر رسمیت نه دی پیژندل شوی. وحید فیضی د امریکا غږ.
د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکو. د روندیا نړیوال سازمان وایي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې فساد ډیر شوی دی. د دې خبر نور جزئیات د خپل همکار ایوب خاورین نخلم چې دایم دا اوس په سټوډیو کې د خاورین صاحب سلامونه. د افغانستان په اړه د راپور نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه شکیب دوست صاحب. درنو ورېدو کوته پایدو وایي چې دا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روندیا نړیوال سازمان د نړۍ د یو څلاتیا هیوادونو کلنی راپور خپروي. که څه هم نوم یې د کرپشن انډکس یا د فساد هغه ده، خو په دې کې د حکومتداری د ډولونو او چې څومره یو ټولنه پراخه ده دې ته هم پاملرنه کیږي. په دغه کلنی سږنی راپور کې افغانستان د اداري فساد له اړخه د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې په 122 ځای کې راغلی دی، مقام لري. یاد سازمان چې د خلکو لپاره خوندې فضا چې وکول شي د فساد په وړاندې خپل غږ اوچت کړي، یو له هغه دلایلو دی چې په افغانستان کې د درجه بندۍ په ټیټو برخو کې راوستي ده. که حتمی نه نه چې هلته د پیسو کې خوردبرد ډیر شوی، بلکې دغه نور وجوهات دي. بلخو د افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د راپور په اړه په خبرګون کې ویلي دي چې افغانستان د تیر کال په نسبت 4 درجه ټیټوالی خي، خو معنی دا نه ده چې افغانستان کې به فساد زیات شوی وي، بلکې ممکن په نړۍ کې نور هیوادونه کې شفافیت لوړ شوی وي. نو دا د دې د درجه بندۍ ډیر نور لاملونه کېدلی سي. په هر صورت د دې کلنی راپور په اړه زموږ همکار د جلالزی سمیع الله جلالزی چمتو کړی دی، ته پام کوو.
د روندیا د نړیوال بنسټ په راپور کې چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، سومالیا، وینزویلا او سوریه په ترتیب سره د اداري فساد په شاخص کې د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې تر ټولو فاسد او ډنمارک بیا په لیست کې تر ټولو پاک هیواد بلل شوی دی. په راپور کې افغانستان د 100 څخه یوازې د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو د نړۍ د هغو هیوادونو په ډله کې راغلی چې اداري فساد پکې ډیر وو. افغانستان چې اوس مهال طالبان پر حاکم دي، د اداري فساد په شاخص کې د یو صلاحتیا هیوادونو په ډله کې 122 مقام ترلاسه کړی دی. په داسې حال کې چې تیر کال په 155 مقام کې وو.
افغانستان دیس ایئر 2023
د روندیا د نړیوال بنسټ د فساد د 2023 کال په شاخص کې افغانستان د 10 امتیازونو په درلودلو سره په 122 ځای کې راغلی دی. امتیازونه له 0 څخه بیا تر 100 دي چې پاک هیوادونه سل یا نګدي نمبر اخلي، او هغه هیوادونه چې په درجه بندۍ کې لاندې دي خو امتیازونه نه دي اخیستي.
په دولتي اداراتو کې د فساد کشده، البته د مالی و اداری فساد کشده. دویم اختلاس دی، دولتی بستونو یا منصبونو پیر او پلور دی، د سیاسونو ترمنز د مالی فساد کشده، پدلی او قضایی برخو که د رشوه آخستلو و ورکولو کشده، او تر طولو مهم په هیواد که یا په هیوادونو که د مخدره موادو کخت، ترانزیت، پروسس او دغه قاچاق او دغه څخه د ګټي پروتوکول او مسله ده چې دا په دغه گزارشاتو په نظر کې نیول کیږي.
افغانستان په دې شاخص کې د ترکمنستان او تاجکستان په شان د خپل یو شمیر ګاونډیو په نسبت په ښه موقعیت کې دی.
یو دا چې د مخدره موادو د کښت او دغه د ترانزیت او دغه د ګټي دغه د ګټي پروتوکول او کنټرول دی. او دویم دا چې نسبت د تیرو کلونو په دولتي اداراتو کې د مالی فساد کچه یو اندازه را ټیټه شوی، زه فکر کوم دغه یو عمده دلیل مسوبی دی شي.
د یاد بنسټ په راپور کې راغلی چې عدالت او په ګټوره توګه د قانون حاکمیت په داخلي او نړیواله کچه د اداري فساد په مخنیوي کې مهمه ونډه درلوده.
فساد به تر هغه دوام ولري څو چې عدالت ناوړه کارونه پر شانه وي تمبولي او حکومتونه یې تر څار لاندې نه وي راوستي. کله چې عدالت واخیستل شي یا په سیاسي لحاظ مداخله پکې وي، بیا دا خلک دي چې کړیږي. رهبران باید په بشپړه توګه پکې پانګونه وکړي او د بنسټونو خپلواکۍ تضمین کړي چې قانون ته درناوی او له فساد سره مبارزه کوي.
په راپور کې دا هم ویل شوی چې د عدالت او قانون حاکمیت په نشتون کې هغه کسان چې د وخت څخه ناوړه ګټه اخیستې د عواقبو سره نه دي مخ شوي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
پسیما کې په پاکستان کې پخوانی لمړي وزیر عمران خان ته د لس کالو زندان سزا اورول شوې. لبل خو د غیوات کې ټاکنې روانې دي او د عمران خان د ګون حضور محدود شوی دی. په دې اړه نور جزئیات د خپل همکار خدای نور ناصر ناخلم چې په اسکایپ پروګرام سره ملګری شوی. ناصر صاحب سلامونه، په خیر راغلی. د عمران خان په اړه محکمې څه حکم کړی او آیا د هغه ګون په ټاکنو کې برخه اخلي یا نه؟
دغه ونانه شکیب جان، دغه قضیه چې لتیرو څو میاشتو راځي دوام درلود، هغه کې په پخوانی نوی وزیر عمران خان باندې دا تور دی چې هغه محرم دولتي اسناد افشا کړی دي چې هغه باید وایي چې باندې کې د تزاور کول سوی دا نه یوازې خپل شاغلی خان ته، بلکې د هغه د حکومت د بارنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې دواړه باندې قضیه کې وو، دواړو ته جلا جلا لاس لاس کاله باندې پبن باندې محکوم سوی دی، د لاس په لوس تزاور کول سوی دا. په دې سره لتیرو څو اونیو رئیس له کله رئیس چې د پاکستان ټاکنې را نږدې کې شي د فبروري په اتمه نیټه باندې دي، د هغه په ګوند باندې ښکارا خو بندیز نشته، خو ښکاری داسي چې هغه چکم کاندیدان دي، هغه نیول کیږي، زورول کیږي، هغه ته د خپل خوښي انتخابي نقشه چې په خابه بلاوه هغه نور کول کیږي، او همدغه سي د غوند وایي چې د دوی پرزنت باندې په بیل بیل سیمو کې عملیات پیل سوي دي، د دوی کاندیدان نیول سوي دي. نو وار لمخم په دې دغه سیویر څرګندیدا چې کوکې د مخکنی لمړي وزیر عمران خان غونډې سم ځای نه ورکول کیږي، نو دغه ټاکنې به چې د فبروري په اتمه به کیږي شایي پیرو دا سیویر څرګند کړي و چې شایي پاکي اورونې ونسي. نو که څه هم اوس یو ځای ته نه لاس ورځي پاتې دي ټاکنو ته، خو دغه غوند له ستو سره مخامخ دی، په ورته وخت کې دغه غوند مشر ته دغه سزا هم اورولې ده.
صحیح. د بلوچستان تازه راپورونه څه دي؟
بلوچستان د مچ سیمه ده چې چې په بیګاش په پاکستان په وخت شاوخوا نه بجې د ځای اوسیدونکو په خبره حالته لمړی د درنې چاودنو ژغ واورېدل سو، او تر هغه وروسته بیا تر شاوخوا لس یا دوه ساعت پورې یا تر سهار پورې په بیل بیل سیمو کې د درنو او سپکو وسلو ژغونه اورېدل کېده. ځایي پولیس وایي چې لږ تر لږه 15 راکټي د مچ د شاوخوا سیمو څخه په دغه ښار باندې توغول سوي دي، او بیا تر هغه وروسته وایي چې په دوه یو امنیتي پوسټه باندې او هم د پاکستانی اورګاډو په یو تمځای باندې عمل تبرید شوی دی. دغه برید مسولیت دغه چاودنو سره سمدستي بلوچ بلتون پاله واستواله ډلې بي ال اي قبول کړه، او هغه ادعا وکړه چې په دغه برید کې د دوی ځانمرګ بریدګر ورسره ځانګړي ځواکونه او هان د دوی استخبارات هم ګډون لري، او هغه کچم تر اوسه پورې څه نه دی ویل چې څومره مرګ جوړ لري. البته پاکستانی چارواکي وایي چې یوازې تلور تنه په دې کې وجل کې دی، یو پکې د پولیسو افسر دی، او شپږ بریدګر پاکستانی چارواکي وایي چې دوی شپږ واړه بریدګر چې په دې عملیاتو کې وو هغه شپږ واړه وشه کېدي.
ډیر زیاته مننه کوم خدای نور ناصر چې د امریکا د پاکستان د ټاکنو او په بلوچستان کې د 14 جزئیات شریکول. ډیر زیاته مننه. ډاکټر فیلیس چیسلر په شپېته ملسیزه کې د یو افغان سره مینه افغانستان ته یوړه، او همدغه مینه هلته یې ساره کړه. هغه لسیزه ورسته د خپل ژوند کیسه د یو کتاب په توګه چاپ کړه، او نوم یې پر په کابل کې یو امریکایي ناوي کې خود. د چیسلر 50 کال ورسته د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال د 400 افغانو مرمنو پیستلو او ژغورلو بریالي شو. زیاتره د انجونې او مرمنې اوس له واده بهر په کار زده کړو او نورو بوختیاو لګیا دي. خاسته سعادت لامې لمرمن چسلر سره مرکه کړې ده.
تاسو د یو فعال په توګه لسیزي کار کړی، د نن سواب یو مې لسیزي په لومړی یو کې مو د مېرمنو د لپاره مبارزه کړې. تاسو شل کتابونه لیکلي، نو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اوس د افغان ښځو ژوند څنګه ارزوي؟
غمجن او د نه منلو وړ ژوند. زه نه پوهیږم چې نړۍ غواړي په دې اړه څه مرسته وکړي او کنه، خو موږ باید د افغانو مېرمنو ملاتړ وکړو. امریکا د بن لادن په لټه کې وه، خو دوی غلط هیواد لټاوه. دوی باید په پاکستان کې لټنې کړې وای. په هر صورت په تیرو شلو کلونو کې امریکایانو مرستې وکړې، مېرمنو په ازادۍ کې ژوند کاوه او تعلیم یې کاوه، خو اوس لارې تړلې دي او فرصتونه تمام شوي. زه نه پوهیږم چې آیا د افغانستان په څیر یو هیواد د بهرنیانو لخوا عصري کیدی شي. که څه هم اکثره افغانان عصري ژوند غواړي، خو د امریکا او اروپا له وتلو وروسته د ښځو پر وړاندې څه وشول اوس یې وینم. میندې پلرونه خپلې ځوانې لوڼې د واده په نوم په پیسو پلوري تر څو پاتې کورنۍ ته خواړه برابر کړي. افغانان له واقعي فقر او ریښتینې لوږې سره مخ دي، او بیا د زلزلې طبیعي آفت هم پیښ شو.
د جنوري 23مه د ښوونې او روزنې نړیواله ورځ ده، او افغان نجونې اوس هم اجازه نه لري چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي. دا د یو هیواد راتلونکي ته څومره زیان رسوي، د یو هیواد ټول نسل ته، او څه باید وشي چې طالبان قانع کړی شي چې خپل نظر بدل کړي؟
طالبان په 1990مه لسیزه کې اوس ویږي چې دا وې خزې لونی او میندې خزینه ډاکټرانو ته اړتیا لري، نو دوی په پټه خایي دا ډول اجازه ورکړي. زه خو وایم دوی به هیڅ کله بدل نشي، بلکې باید راو پرځول شي. خو پټ ښوونځي آنلاین زده کړې د تعلیم د حاصلولو یوه لاره ده، یو څه خطرناکه لاره ده، خو په افغانستان کې د اوس لپاره دا د تعلیم یوازینۍ لاره ده. او په فردي کچه او ظرفیت هم باید هر څوک چې سواد لري، هر څوک چې په تاریخ پوهیږي، باید په خصوصي توګه نجونو او ښځو ته تدریس کړي.
خزی ورته یو شانته هیلی او ارزوګان لري. تاسو د یو شتمه پیړۍ د میرمنو د حقونو د لپاره مبارزه بریالي توونه او ناکامۍ څنګه ارزوي؟
وی هاف بیک سلید،
مونږ شاته تللی یو، باید د یو بل ملاتړ وکړو. مونږ په انزوا کې پاتې شوي. امریکا کې د ښځو د حقونو مبارزین پر کوچنیو مسلو لګیا دي او ورباندې وخت تیروي، او هر یوه په خپلې اندېښنې اخته ده. او په ګرانو شرایطو کې د میرمنو نړیوال حالت ته پام نه کوو. اکثره جګپوړي امریکایي مبارزین د طالبانو بد وایي، خو دوی هیڅ اقدام نه کوي، دوی هیڅ نه دي کړي. خو باید ووایم چې په دې برخه کې کار اسانه هم نه دی. زه فکر کوم چې موږ نړیوال لیدلوري ته اړتیا لرو. موږ باید مخکې پر مخ لاړ شو.
افغان ښځو ته مو پیغام څه دی؟ هغه څه چې په افغانستان کې دننه پیښیږي، او هغه افغانو میرمنو ته چې په افغانستان کې دننه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دي.
طالبانو ته اجازه مه ورکوئ چې بریالي شي. خپل ځان مه وژنئ، خفګان او ناامیدۍ ته ځان مه تسلیموئ. هو، لارې در باندې د دیوالونو په شان تړلې دي، خو د یو بل په ملاتړ هڅه وکړئ چې سالم پاتې شئ او قوي پاتې شئ، او د طالبانو نظر خپل نه کړئ. تاسو ډېرې هوښیارې او قوي یاستئ.
رازو نړیوالو خبرونو ته په سر کې څولند خبرونه. د مالدیو د پارلمان غړو د رای ورکولو پر وخت لانجه کړي چې په فزیکی شخړې بدله شوې ده. رویټرز خبری آژانس یو ویډیو ترلاسه کړی چې د شخړې بیلابېلې صحنې ښکاره کوي. یو شمیر وکیلان د اپوزیسیون د وکیلانو سره د جرګې د مشر څوکۍ ته ورسېرمه په اخوډه په وخت دي. سیمهیز رسنۍ وایي چې د پارلمان یو غړی عبدالله شهیم ټپي شوی ده. رویټرز تر اوسه نه ده معلومه کړې چې د ویډیو د اخیستلو کاره نیټه څه ده. په فرانسه کې یو شمیر بزګرانو د دوشنبه په ورځ د موانع او په خودلو سره پلازمینې پاریس ته غزیدل لوی لار تړلې ده. پاریس ته څیرمه د لارې په اوږدو کې د ټرکټرونو لوی کتارونه ولاړ دي. بزګران د حکومت نه غواړي چې د دوی سره زیاته همکاري وکړي. د فرانسې حکومت د دوشنبه په ورځ ویلي چې سر د نن سه شنبه نه بعد د بزګرانو سره د همکارۍ جزئیات اعلان کړي. د اولمپیک د نړیوال کمیټې چارواکو د امریکا د اولمپیک ادارې ته ویلي چې د امریکا د سکیټ لوبډلې ته د سرو زرو میډالونه ورکوي، ځکه چې روسي لوبغاړي کاملا وایووا په 2022 کال کې د اولمپیک د لوبونو محرومه شوې وه. په دې توګه به د سکیټ په سیالیو کې روسان د سرو زرو د میډال نه بې برخې شي. ویل کېږي تر لوبو مخکې دغه لوبغاړي د زړه غیر مجاز ګولۍ خوړلې وې. په دې لوبو کې امریکا دویم مقام ګټلی، خو اوس به بیرته اول مقام ترلاسه کړي، او د روسي لوبغاړي مډال به امریکا ته ورکړل شي. امریکا کې تم کیږي په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن سرګند کړي چې پوردن کې د ډرون په یو بریټ کې د دریو امریکایي عسکرو د وژنې جواب باور کوي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران سره جګړه نه غواړي. واشنگتن د دې بریټ مسؤلیت په ایران پلو او ملیشیا ډلو اچولای. کانګرس له سپینه ماڼۍ غواړي متقابل اقدام وکړي چې ممکن روان هغه بحران او کړکیچ لا پراخ شي چې د اکتوبر په اومه په اسرائیلانو باندې د حماس ډلې د بریټ لامل پیل شوی. د امریکا خبريالې انیتا پاول راپور علیګلې او تاسو جباړاوي.
سپینا مانی تر سخت فشار لاندې ده ترڅو د ډرون هغه بری ځواب ورکړي چې د اکشن بي پورز یې په اردن کې درې امریکایي عسكر وژل. واشنگتن ویلي د بریټ په سوریه و عراق کې ایران په لاره وسلوالو جنگیالیو کړي. د دوشنبه پورز د امریکا حکومتي چارواکو په ډیر ډاډ ویل چې ایران د بریټ تر شا لاس لري، خو چارواکو په دې اړه نه زیات جزئیات ورکړل او نه یې دراتلونکو اقدام خبره وکړه.
زبل دې ځای ته نوې ګواښونه ونه کړم او نه به د ولسمشر یا د هغه د تصمیم نیولو په وړاندې واقع شم. لکه څنګه چې هغه پرون وویل، موږ به ځواب ورکړو، موږ به دا کار په خپل وخت او زمان کې وکړو او په داسې بڼه به یې وکړو چې ولسمشر یې د اعلی سرقومندان په توګه پریکړه کوي. دا به د هغه حقیقت پر بنا وکړو چې دې ډلې چې د تهران ملاتړ ورسره ده د امریکایي عسکرو ژوند یې اخیستی.
خو کربی ویل یو خبره ډیره روښانه ده،
موږ د ایران سره د جګړې په لټه کې نه یو، موږ په سیمه کې د پوځي لارې د کومې شخړې اراده نه لرو.
د دوشنبه په ورځ ایرانی چارواکو مسولیت لرل رد کړل.
ما به دنبال تنش با هیڅ طرف،
موږ د سیمه دننه او بهر حتی د امریکا سره د جنجال په لټه کې نه یو. د ایران اسلامي جمهوریت د نړیوالو او سیمایزو لانجو په سیاسي حل باور لري.
خود ناتو سازمان مشر هم د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې اندیښنه څرګند کړه او ایران یې مخاطب
کړ.
موږ وینو چې ایران د سیمې بې ثباتۍ ته دوام ورکوي. ایران د هغو ترهګرو ملاتړ هم کوي چې په سری بحیرې کې پر کښتیو بریدونه کوي. د تهران دا ډول چلند موږ د یوې داسې بې قانونه نړۍ سره مخامخوي چې وړاندوینه یې نشي کېدلی او خطرناکه به وي، هغه نړۍ چې زموږ امنیت به پکې ډیر ګران تمام شي.
له دې دا هم څرګندېږي چې دا بریټ د حماس وسلوالې ډلې د تیر کال د اکتوبر په اومه پر ملکی خلکو تر حملې وروسته په غزه کې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو سره تړاو درلود. او څیرونکو وی یو خبره پکې ډیره څرګنده معلومیږي.
ظاهرا د امریکا هغه کړنلار البته کوا او درې میاشتې مخکې پیل شوی و چې باید د سیمه ایز جنجال پر اخیدو مخه نیولې وای. هغه کړنلار ناکامه شوی ده.
او د اردن په مرکز کې چې د ډرون لبریت ساحه ډیر لري ده، اوسې دن کې څیرونکو وی د یوې نوې جګړې د پیلېدو احساس کوي.
دا بریټ په اصل کې د اردن کړکیچ نوې اړخایي. د اردن د نن نه یاد اردن په سرحد کې د امریکا عسکرو وژنه په دې معنی ده چې دا غمیزه د سوریه نه عراق او اوس اردن ته وغځیدله.
نو اوس په څه کېږي؟ دا د دوغو چارواکو په پریکړه پورې اړه لري.
زمونږ زړور سرتیری زمونږ په ویاړې باندې په بریټ کې ووژل شو. زه د خپل دوغو درې واړو وژل شو یا عسکرو د پاره لتا سو ټولو دی ویشي به چوپتیا هیله کوم او مونږ به ځواب ورکړو. خدای ممل شف.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غږ خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریض په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهمو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنه کوي.
برېښنا تحریک،
زبیولا غازی،
مسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا جاغ، اسلام آباد،
پیخور،
کولمبیا، میزوری،
کالیفورنیا، لس آنجلس.
دا امریکا غاک ٹیلیویژونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی.
دا بیان آزادی مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی.
ډیر زیاته مننه چې د امریکا غاک د رادیو ټلویزیون او ټولنیزو رسنیو مالتیا کوي. اوس مو خوست ته بیایو. د خوست ولایت اوسیدونکي د تورکانی سیمو په اوبو د بند جوړولو غوښتنه کوي. لیوی خوا که د خوست کروندګر د موجوده وچکالۍ په سبب د خپل کوختونو زیانونو ته اندېښمن دي، خو بل خوا بیا د دې ولایت اوسیدونکي وایي که د تورکانی پر سیمه د اوبو بند جوړ شي نو د نورو ستونزو د حل ترڅنګ به له برېښنا څخه هم برخمن شي. نور جزئیات په ریپورت کې.
دا د خوست ولایت د لشیرو ولسوالۍ د تورکانی په نوم هغه سیمه ده چې د موسمي اورښتونو به هم دلته راټولیږي، او د ځینو ولایتونو د پاکو اوبو په څیر د ډیورنډ کرښې هاغاړې ته په داسې حال کې اوربهیږي چې د خوست په شمول د نور نږدې ولایتونو د کروندګرو کښتونه د تندې په سبب له سختې وچکالۍ سره مخ دي. د خوست کروندګر وایي که پر دغو اوبو بند جوړ سي، د کرنې د غوړېدا تر څنګ به د کروندګرو د اوبو ستونزه د تل لپاره حل سي.
دوه کاله مخکې دا ویل جوړه وه، د ټول ځمکه د دېرش څلوېښت جریبه ځمکې پنځو ساعتو کې اوبه کړه، چونکہ اس پر ٹول ورس کی پٹے نہ اب کی نو کشیر دادا ویلی و بندو نے جوڑ سی نو دا وہ ڈیرا اٹھا فائدہ بیا خلق لاگن استفادہ نہ کی شمسیان نہ یا لکوئی گان نہ اس خلق مجبور دی سو جنریٹر ورتا لگی تو شمسیان ورتا لگی چاخ پر ازما کا یہ اب کی.
افغانستان په وچه کې راګیر هغه هیواد دی چې د وګړو او کروندګرو تکیه تر ډیره د ژمي پر بارانونو او واورو وي. د کارپوهانو په نظر که پر تورکانی سیمه د اوبو بند جوړ سي، د خوست تر څنګو سره پراته نږدې ولایتونه به هم تر ډیره آباد سي.
د دې لپاره ضرور ده چې بندونه کول شي، هغه للمي ځمکه هغه خړوبې کړي او د هغوی لپاره د ضرورت وړ اوبه چمتو کړي. دویم قدم کې بندونه د برېښنا تولید ته زمینه مساعدوي. خوست موږ پوهیږو چې خوست یو د افغانستان په کچه تر ټولو زیات بارانونه خوست کې کیږي، نو دلته ضرور ده چې موږ پوه شو چې د اوبو منابعو څخه استفاده وکړو.
له تیرو دوو کلونو راهیسې موجوده وچکالۍ د کروندګرو تر څنګ د افغانستان اقتصاد هم سخت زیانمن کړی دی. د کارپوهانو په باور چې پر دغه اوبو د بند جوړول به اقتصادي پیاوړتیا او کاري فرصتونو ته هم زمینه برابره کړي.
بندونه پانګونې ته زمینه مساعدوي، پانګونه راجلبوي چې دا صنعتي پراختیا ته وده ورکوي او د کاري فرصتونو رامنځته کولو لارې اقتصادي وده رامنځته کوي.
بل لور ته د خوست اوسیدونکو وایي چې د دې اوبو د نه کنټرول په سبب د برېښنا له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. دغه شاریان وایي چې د تورکانی او ورته نور سیمو پر اوبو بندول باید لومړیتوب ولري.
د خوست دیوی حوضې په حیث باندې هلته لوی بند جوړ شي، نه یوازې ټول خوست ته برېښنا تولیدولی شي بلکې مانوت همجواره ولایتونو ته هم کیدلی شي چې برق ورکړو.
د خوست اوسیدونکو په داسې حال کې د تورکانی پر اوبو د بند جوړولو غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د روانې جنوري میاشتې پر درویشتمه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې سږ کال د پام وړ واور نه اورېدل له امله شایي دا هیواد ډېره شدیده وچکالي تجربه کړي. شمس آرین، امریکا ژغ.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. لوس نه شاوخوا نیم ساعت وروسته په رادیو کې یو خبرونه لرو او هیله ده چې په خبرونه کې هم زمونږ ملتیا وکړي. د کرکټ د نړیوال سازمان د راپور د جزئیاتو په اړه بحث لرو. اوس هم دری خبری خبرونه پیلېږي چې قربانه لینا روزبه ده. لینا جان سلامونه، جوړ په خیر. مهرباني تاسو په خپل خبرونه کې څه خبرونه او مطالب لرئ؟
بله، با سلام به شما و به بیننده محترم. بخش دری برنامه ساعت هم تازه دیگه آغاز میشه. دو گزارش از دو بنیاد بین المللی داریم که در هر دو روی افغانستان معلومات به نشر رسیده. البته گزارش های از شرق میانه، اوضاع در غزه و دیگر خبرهای جهان را هم داریم. امیدواریم با ما باشید تا لحظات دیگه برنامه را هم بینندش باقی بمانید.